کې سیړل کیږي. خو اوس په مکرې لاندو خبرنو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. د دواړو چارواکو د امریکا ځانګړي استازي او دغه راز د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقد مرستو د پروګرام د پیلیدو خبر ورکړی دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی حیات مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي دي.
پینځه دقیقه
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهراً دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د ایلند په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهو او ښځو پر تک بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننۍ پنځه دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حافظه اصولی چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو یوه یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولی او ښاغلی اصولی دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي. دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولی صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاری وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګوي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوئ د دې پریکړې تر شا کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او نور ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلې او رنځیدلې ولس ته هم چې زما خبرې اوري وړاندې کوم. د پاک الله ست دی ته یو ښه ژوند غواړم. غدی نو اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې دغه پیسه کې معرفت ولري او معلومات ولري او شیګنې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آګاهي. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. دا خود مسلمان د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور. که مسلمانان دي، حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه ښځو ته د کار اجازه، که دی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګرد ورکړی ده، نو دوی خدا هغه هم نه مني په دې معنی چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. او مسلمانان هم نه دي، ولې د قرآن هر کلمه چې هر څوک انکار ځکه نه وکړي هغه کافر دی. په قرآن کې د تعلیم حق پر شخص او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که د په مسجد کې درس ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ دوی په هیڅ شی نه پوهېږي. فقط پر کورونا راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اصولي صاحب. بېرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دین په برخه کې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللی وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون تمزی او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه د تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهېږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې په اسلامي علومو کې هم کوم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کېږي. هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بنان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي. فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولسې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال وبخی دا و چې دا د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره یې هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي. حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې، د سعودي شیخ دا فتوا ورکړه. دا د هغو تر نظر یعنی د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي، پالمانو کې نه راځي، مسلمانان نه ورته ښکارېږي، علت څه دی؟
ها اول خدا چې زموږ هم کچپیانو مترقی احزاب او هم دا ډول زموږ که خلاصی راستیان ورته ویل کیږي په اسلامي نهضتونه دا ډېر سخت دریځی او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیاته مخکې ځي. لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیوه کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه داره شول، قمندانانو یې لس لس اته اته ودونه وکړل چې هغه به یې پرېښودل، ځکه هلته څلور و خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. دا د کابل د ادبي د مافي په خور باندې بده ونه لګېږي. په کابل کې چې څومره بد اخلاق نجونې وي دوی ودونه ورسره وکړل په هماغه وخت کې. هغه دومره مترقي شول چې نکټایه یې ووهلي، دریشۍ یې ووهلي. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. او یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه. لکه زموږ چې د اول نه کلی دي، یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول. نو خلک هم ډېر ورنه خفه شول. او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم. زه په افغانستان کې اوسېدم، ډېری طالبان پیژنم چې دوه درې درې ودونه یې وکړل، څلور ودونه یې وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه د غوشایو غواو څخه د کلي څخه د یوې کورنۍ څخه نه وي، مګر هم هغه تعلیم یافته وي، ودونه یې کړي. دا اوس ورسره دي، اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي نن او که سبا. تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسې وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته، زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که پاگه وقت که دی روسان و سرو هم جنگ باید شوی وی روسان باید و تیلی وی وز هم امریکایان هم چرا غیلی و دی امریکا سر جنگ باید شوی مگر هم دی افغان وژنه پاگه وقت که هم جرم و وز هم جرم و او دی افغانستان دی حکومت رنگول دی اقتصادی بنسطون رنگول پاگه وقت که جرم و وز هم جرم دی
مننه.
او هم دارده ول دی افغانان و دی خجون حساجون دی حق اخیستل پاگه وقت که جرم و وز هم جرم دی. دا دی هر انسان د فکر څخه ز پیغام د افغانانو سره د تماس کې هم ټول پام دی فکر دی
مننه. میرمن اصولی دی وی خځه لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي په څه معنی ده؟ یعنی دی وی خځه لزړنه نارینه ناراضي هغه مشهور متل دی کنه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پی بلوي. دی وی خځه لنظر د یو انجلې له نظر د خوندې د یو انجلې له نظر چې خوندې بند شوی وي دغه ډول پریکړې څه ډول ښکاری؟
یا زه دی او استاد په صفات د توان چې څنګه چې زنجونه ساز خبره سید چې نه لای زاخ شو نه سي در کوله هغه دیم دونکو ور سره البته ګر نه نه دغه سینې د سنترال فائده خلک د خپل معنی سره کې یو د ژوند د ملګری په توګه ژوند کې د ژوند په هر برخه کې ور سره برخه اخلي. لکه دا چې ما په مکتب کې ژوند تیر کړی دا ال د لمدې یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو د پاره نه هغه شاګردان چې فرزند علاقه مند دي او شوق لري ذوق لري پلان لري د آینده لپاره دوغو لپاره چې تلته په مرمۍ وشتي و او دا چې ورته ولرسه مخته وګرځو د مخ د دواړه یو شو. یعنی تاسو فکر وکړئ هغه پلان چې د طالبان غالي 15 کال دوره کې موږ ونسو کوله په 40 کال کې دغه 15 کال بدبختی موږ په مکتب کې جبران کو. یعنی باور وکي دغه روحي التچ دی رالی بیا په اشتادیا کې اشتاد کې اوتومات موږ د جمی کورسونه دایر کې شاګردان په ډیر علاقه مندي اتاز موږ د سنفونو تعداد داخله 15 او 20 نفر ته رسیدي. مو یوازې موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپوش دیش اول سنف دلودی دول سنف دلودی یعنی یو پلا گرد حجوم راوی پا دیر علاقه مندی پا دیر شوق آجل مو ارتقا ورکی یعنی بالاخره موش دو 15 کالو بدبختی پا 40 کالو که موش پا ما تو پا شو درو دلگلو چه دی بدبختان بیارالی یعنی اغا تاثیرات پا توا پا مکتب که ام د استاد په ذهن کې ام د شاګردانو په ذهن کې
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولی چې نارینه د خځې د زړه درد نشي احساسولای. البته تاسو هم ویلې تایید وکړه چې احساسولای شي زیات شمېر نارینه ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تک د نارینه او د خځو تاک باندې محدودیت لګولای دی که خو کورنۍ په مجموع کې یعنی یوازې نجونې خځینه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی هلکان هم پکې دی دا هم زیانمنیږي یا د دوی د خوشحالۍ د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي په دې باب راته وایست؟
دام د دې مسلم حق د دې انسان حق دی چې آزاد باید یعنی د هغه اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. دی خود اصلا په دغه تاسو چې افغانستان یو اسلامي مملکت بود دی وبل اوس ما هم په همتون ویل ده زموږ ژوند د اوس د پاکستان د ژوند سره
مېرمن اصولي او بخي استاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته که لطفا خپل ځای بدلولای شي خپل ځای بدل کړئ چې موږ تاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم د دې فلاس کې نه دی خوالی ترې و مملکت وران کې هغه باید معرفې له منځه یوسي په دې خاطر چې اصلا اصلي فابریکه د تولید د اردو اقتصاد او هغه ګرده معرف دی نو دا فرمان اصلا د پاکستان دی
میرمن اصولی بخنه غوارم چه ستاسو خبری قطع کومه فکر کوم ستاسو پا مایک که او پا هیدفون که مو یو چه ستون زشته اغا دی مایک دی خوریدو غگ لمرای رازی که لطفاً خپل غگ مایکروفون چک که لسر ترغو پوری چه تاسو خپل مایکروفون سماوی زبا لخاغلی اصولی نا پختنه وکم. اصولی صاحب تاسو خود دنیا هم لیدلی دا پا نورو هیوادونو که اسلامی هیوادونه ډیر زیات دي زمونږ په شاوخوا کې په د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپل زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لری ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړم، کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به یو ښه درانده ټیکري کې راوتله، لوڅ مخه، او ورته ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
اصولي صاحب بخی، دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی، کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گزاره و، په دې د اووم د ثور څخه د 50 کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بیل مساتل او پاکستان کې د دوی زورونه، او پاکستان کې خپل د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو د تاریخ دغه څخه لرې ساتل، د رشد او تمدن څخه، او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي، د خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همه ملایان ښه آی ته جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیای کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان. دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه، انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په ټل کې چې هغه یې راولېږه، زازیو ته راغلی و، په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولید چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو، او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزانو ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي.
سوال دا دی یو بخې
دې باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغه طالبانو خپل دا اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه تاریخ سره؟ د پښتنې ته زه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده. یو ځل بیا فکر کوم چې هغه مشکل به حل شوی. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو یو ډول خاص خپل جامع درلودې، خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودې. دغه جامع چې نن هغه طالبان یې سپارښتنه کوي، له هغو جامو سره فرق څه دی؟
په اسلام کې ویلې ده چې ساتره اورات، نو هغه ساتره اورات دی. اوس هم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتره اورات اوس هم دی لري. شایسته پتلونونه او کمیسان پوړنې، موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤل د دروازې په خوله کې سهار ولاړي او خپل شاګردان سر تر نوکه ماینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس زموږ شاګردان، زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دی وتلی. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي، هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی د اصلي صاحب خبره چې دغه بدبختي ګرده د اشرارو دراتک سره د تهداف شي شول.
بله، مېرمن اصلي، طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
شنوزه از اول خپل د میساری د شنوزه تدریبي معلم و، یعنی موږ پنځه کلی په دلوده چې د هیڅ دې ته فورس زخل به هم د مازی ته هر ورځ حاضر کې دروس کوي چې موږ خپل شاګرد یو کون سترګي ما را وګورو دې د کوم راشي ما اوس په دمو کې اته باور او په شرح خدمت باندې چې موږ اول چې قایتسان نه ځنه خپل بیا وس ته موږ دغه مؤمن مو خپل دغه وشتن په چی شي ټینګ کی نو دا قایته خو ته پوره نه لاندې دي. نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیه په حصہ کې په دغه درو ټایم کې ز او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ چې معلم د سن خوونه وي چې د قایته دی خبرې وکي او هر درس چې ورکی د اسلام قوانینو سره تطبیق کی او په خپله کې ارزیابي ته هم چې موږ مسلمان یو او دغه فرضنه ته یو زردک چې موږ ولر دغه زردک چې شي د خدای پیدا کړی د موږ سره د پات وای د اسلام د دین سره باید راځي کې ورکو ان د تربیه په واسه یې ان د نظم او سیستم په واسه هیڅ کوم څه ته خلاونه نه دی. او که داسې او ښه انسانان دي ستا په اجتماع کې او د دې په هغه کې نس دي خپل تجاوزونه نه کوي، یو نه یو جلیله فرضنه سم تربیه سوی نه ده. دغه په تربیه کې د سیبو رومور فورمي راغوښته خو بلې مو ورڅه کړه اوس دې خپله تجاوزونه نه تجاوزونه نه کوي.
هرمن اصولي وبو چې ستاسو اړیکه بیا هم پاړیکه کې بیا هم مشکل شته، کله مخبل ځای ته تغیر ورکي او دې سوال ته هم لطفا لاند جواب راکړي میرمن اصولي. چې د
او بل خبر مو څه د اسلام د نګاته زموږ
میرمن اصولي وبخې مونږ تاسو اړیکه کې مشکل شته، مونږ تاسو خبرې سامي ناورو. فقط کلاند لطفا جواب راکړي میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوي چې خلک به کینی او کبه بیا هم اعتراضونه تروزی؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسده دي، حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي، حق غوښتل کیږي. هغه ورځ لازم اعصاب خراب و چې انجینر راټول شوی و، موږ اته ډیر زره استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان یو لک په داسیز ګرد په کوڅو کې وتلی و او خپل حق غوښتنه یې کړې وه. دا د دې مسلم حق دی، طالبان دا کار نشي کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی، د پاکستان لخوا دی، او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجینې په کور کښې انجینې یا د کور یا د بور. دا خو نه اسلام مني، نه اوسني شرایط یې مني او نه اجتماعي وضع. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړوي، اجتماع بېرته انسان جوړوي. موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو، باید د جهان سره سیالي وکړو.
ډېره زیاته مننه. څه باندې یوه دقیقه وخت لرو، غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکړم. ستاسو مخکینۍ خبرې نیمګړې پاتې شولې، فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپله رابطه له پخواني اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپلې ماضي سره قطع کړې ده؟ یوه دقیقه کې لطفا ځواب راکړئ.
جناب تکل صاحب، لنډ ځواب در کوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ ګټې لرلې او ګټې د جنګسالارانو خاتمه وه، د قومي ټیکادارانو پای و، افغانستان نه منل، افغان نه منل زیب کړیو خاتمه و دا غچ دي. اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازی وکړي. دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کړي، پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکړي. په دوی کې پوهه خلق باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده. حقیقي اسلام دا نه ده لکه په ویډیو کې یو ورځ ګورم په فیسبوک باندې یو څوک ناری وي چې پسونه راکوړي کړي دي، هلته پسه دی، هلته کباب خوري.
وخت پای ته ورسېد. اوسلی صاحب ډېره زیاته مننه له تاسو نه د میلمنو له ګډون نه. د پخواني ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخواني استاد حفیظه اصولي په دې خبرونه کې میلمنو له